ازادي راډیو درنو دوستانو السلام علیکم پروگرام ته بخیر راغلاست نن د ثور اتمه ده د اپریل څلورمه ده ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه به په افغانستان کې ورستیو سیاسي پرمختګونو ته بیل شوی وي په ټولنیزو مسایلو هم رپورټونه لرو او خبرونه هم لرو په دې خبرونه کې به د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسون د کار په ورستیو پرمختګونو ته معلومات درکړو دا چې په افغانستان کې د انتخاباتو په ارتباط د شکایتونو د اوریدو پروسه تر کومه ځای رسیدلې ده په عین وخت کې به تاسو په همدې خبرونه کې د نور مطالبه ترڅنګ لا کندوز د هغې مور خبري واوري چې خپل دوه ماشومان پلورلی وو په خبرونه کې واوري چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن ناوخته پر روسیا نوې بندیزونه اعلانوي او په مصر کې د اخوان مسلمین ډلې د یو مشر محمد بدیعي په ګډون شپږسوه درې اتیا تنه په اعدام محکوم شوي دي اول صفي الله ستانکزی د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وایي
سلام د خبرونو سره ټکی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اړه عبدالله او یا شکایتونه او ګلاغه شیرزو یو شکایت لبی سره ثبت کړي د پکتیا امنیتی چارواکي وایي د ولایت په ډنډي پټانو لسوالي کې د محلي پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته شوې چې یو ملي پولیس او یو محلي پولیس پکې اوجل شوی او د هرات ولی د ولایت په امنیتی ارګانونو کې د اداري فساد لزیاتېدو اندېښنه وښوده پوره خبرونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اړه تر دې دمه یو او یا شکایتونه ورسېدلی دي د دې کمیسیون وایاند نادر محسنی نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا شکایتونه د جمهوری ریاست دوو کاندیدانو عبدالله او محمد شفیق ګلاغا شیرزوی ورسره ثبت کړي دي
تایی لحظه را 71 مورد شکایت نسبت به نتیجه
دی وی تر دیده ما د انتخاباتو د لمړنوي نتایجو په اړه یو او یا شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو له خپلواک کمیسیون سره ثبت شوی یو مورد شکایت د جمهوری ریاست د کاندید محمد شفیق ګلاغا شیرزی لخوا او پاتې او یا شکایتونه د جمهوری ریاست د بل کاندید عبدالله لخوا په ثبت رسیدلی دي خغلی محسن یوویل د شکایتونو د کابل او نور ولایتونو په اړه دي چې تر ډیره د رایو د باطلېدو او په مرکزونو کې د رایو د شمیر په اړه شکایتونه دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوری ریاست د کاندیدانو لپاره د شکایتونو د ثبت موده لپاره ماښام نن وو بجو ته وغځوله تمه ده د ولسمشر انتخاباتو وروستي نتایج د شکایتونو تر ارزونی وروسته د ثور پر 23 نیټه اعلان شي د پکتیا ولایت امنیتی چارواکي وایي د دې ولایت په ډنډي پټانو لسوالۍ کې د محلي پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته روانه ده د پکتیا امنی قومندان زلمی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې چې نن پیل شوې تر دې دمه یو ملي پولیس او یو محلي پولیس وژل شوي دي ښاغلی اوریاخیل وویل وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو شمېر یې نه دی معلوم اوریاخیل وویل د محلي پولیسو د تقویت لپاره سیمې ته د ملي اردو ملي پولیسو او سرحدي پولیسو سرتیري رسیدلی دي د هرات والی د دې ولایت په امنیتي ارګانونو کې د اداري فساد لزیاتېدو اندېښنه وښوده سید فضل الله وحیدی چې نن یې د مجاهدینو د بریا د 28مې کلیزې په مناسبت په 200م ظفر قولي اردو کې خبرې کولې اندېښنه ښکاره کړه چې له انتخاباتو وروسته د هرات په امنیتي ارګانونو کې اداري فساد زیات شوی دی ښاغلی وحیدی ویل د ملي امنیت ادارې ته ویل چې د دې فساد د پراخېدو په مخنیوي کې خپلې هڅې وکړي او په کندوز ولایت کې یو کورنۍ چې د بیوزلۍ له امله خپل دوه ماشومان پلورلی د هغوی په بیرته اخیستو کې د دولت مرسته وغوښته د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل میړه یې بندي دی او له نیستۍ مجبور شوی چې خپل دوه غبرګونې اتمیاشتني ماشومان په 2000 افغانۍ وپلوري د بلې خوا د کندوز د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي ولایتي چارواکي به هڅه وکړي چې د دې ښځې ماشومان بیرته وروسپاري د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اوریدلی شي
پاکستانی چارواکي وايي په دوه جلا بمی بریدونو کې څلور هلکان او درې سرتیري وژل شوی دي پولیس وايي څلور هلکان چې په جنوبی ښار کراچي کې د یوې دینی مدرسې زده کوونکي وو له 10 تر 15 کلونو عمرونه درلودل په دغه برید کې تر 10 ډیر نور زده کوونکي ټپیان شوي هم دي په یو بل جلا پیښه کې د پاکستان پوز ویلي چې درې سرتیري د سړک غاړې د ماین په 14 کې وژل شوی د دغو سرتیرو کاروان د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلی سیمه کې چې په القاعده پورې تړلو اسلام پالو یاغیانو مرکز ګڼل کیږي روان وو د برید جنوبی او شمالي وزیرستان تر اپولو کې سوي تر څو کومې ډلې د هیڅ یو بریټ مسولیت نه دی منلی خو تر دې وړاندې پر پوځي کارونو په بریټونو کې د طالبانو لاسو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي نن ناوخته به پر روسیې نوي بندیزونه اعلان سي. دی وایي روسیا په اوکراین کې د شخړو د کمولو په تړاو د نړیوال توافق پر آیات کې ناکامه سوې ده. ولسمشر اوباما فلیپین ته د سفر پر مهال ویلي چې دغه بندیزونه به انفرادي اشخاص، کمپنۍ او هم روسیې ته د پرمختللې ټکنالوژۍ صادرات په نښه کړي. نوموړي ویلي چې روسیا د اوکراین د شخړو د سوله ییز هواري لپاره لار لري، خو تر اوسه یې په هغه لوري ګام نه دی اخیستی. اوباما ویلي چې روسي بندیزونه د روسیې د چلند د بدلولو لپاره سنجول سوي وه، خو وی منله چې دی ډاډه نه دی چې دا کار به ورکړي. ولسمشر اوباما ویلي که مسکو د اوکراین په برخه کې لا نورو شخړو ته هم دوام ورکړي، نو د بندیزونو هر نوی پړاو به شاید د روسیې بانکونه او دفاعي چاپیریال په نښه کړي. تمه ده د اروپایي ټولنې ډیپلوماتان نن د نوي بندیزونو پر څرنګوالي خبرې وکړي. وکیلان وایي د مصر یوې محکمې نن د اخوان المسلمین ډلې د مشر محمد بدیعي په ګډون 603 کسان په اعدام محکوم کړل. همدې محکمې د غراز د هغو 1599 کسانو څخه چې د مارچ په میاشت کې د اعدام حکم ورباندې سوی و، 429 تنو د اعدام حکم باطل کړی او ډېری په عمري بند محکوم کړل. هغه کسان چې نن د اعدام حکم ورباندې سوی په قتل او د 2013 کال په اګست کې په جنوبي ښار مینیا کې د پولیس افسرانو د قتل پاتو کې په لاس په همدې ورځ پولیسو په قاهره کې د جګړو پر مهال د لرې کړای سوي ولسمشر محمد مرسي سلګونه پلویان وژلې دي. له 13 جولای راهیسې چې پوځ مرسي له واکه لرې کړ، سلګونه کسان په جګړو کې وژل سوي او زرګونه نور بندیان سوي دي. د دسمبر په میاشت کې پوځ پلو چارواکو په رسمي ډول د اخوان المسلمین ډله چې یو وخت په مصر کې یوه مخکښه سیاسي ډله وه، د یوه تروریستي سازمان په نوم اعلان کړ. د هند په سمندر کې په ورکه سوي ماليزیاي الوتکې پسې د هوایي پلټون کې ډلې هڅو ته د درېدو سپارښتنه سوې ده. د استرالیا صدر اعظم توني ابوت نن ویلي چې تمنه کېږي چې د الوتکې پاتې شونې به د سمندر د اوبو پر سر وموندلې سي. هغه وویل چې اوس د لټون 250 ورځ ده او زموږ هڅې داسې کومه ټوټه نه ده موندلې چې تر اوسه د اوبو پر سر وګرځي.
I am now required to say to you that it is highly unlikely at this
za os lazim bolam che o ayam der na shuni bri khi che os bad alwat ki ya tota da samandar da obo par sar umumu da latun 25 razi ter shiwi aw der mawad ba tar obo lande dub shiwi
waterlogged and sunk.
شغلی عبود په کانبیرا کې خبریالانو ته ویل چې د ام ایچ 320 الوتکې پسې تر اوبو لاندې لټون به دوام وکړي او وایي په دې اړه به یو نوی پړاو پیل سي چې په هغه کې به د سمندر د تله یوه لویه برخه وپلټل سي. دوی وایي که یې اړتیا وي نو د لټون چارې به احتمالا ټول زون ته چې شاوخوا اتیا په 800 کیلومتره کې دی وغځول سي. د خبرونو پای.
صدوی وجه او ارت دقیقې دي. نن د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده او د ثور 8 ده. په دې خبرونه کې به په پایل کې د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط وروستي خبرونه درته په تفصیل درته وړاندې کړو. دا چې د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو کمیسیون نن څه ویلي، دا خبرې په جزئیاتو اورېدلی سي. د افغانستان د فواید عامې د وزارت مرستیال چې څه موده مخکې تشتول سوی و خپله کیسه کوي.
هغه وخت چې ما امنیتي قوای زه په لاس کې رالمه، په هغه ځای زه پوه شوم چې زه په نجراب کې د کاپیسا په ولایت کې دوی ما بندي کړی و، ساتلی و.
هغه مور چې خپل دوه کوچنیان یې پلورلي، اوس خپل ماشومان بیرته غواړي.
زمونږ دا ماشومان هم چې خرڅ کړه، بېخي کور کې هم څه نه وو، نو بې سرپرخته پاتې وو. ورور مې هم کور کې نه وو، پلار مې هم هغسې مریض شو. بس همدغه
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس وایي پر روسیه به بندیزونه ولګول سي. او په دې خبرونه کې به د ځوانانو لپاره نوی فکر پروګرام هم ولرو. د خبرونه اول رپورت مو د انتخاباتو په ارتباط دی. نن د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون چارواکو په کابل کې په یو خبري غونډه کې په دې ارتباط خبريالان ته معلومات ورکړل چې د انتخاباتو په ارتباط څومره شکایتونه دوی راغون کړي دي او کومو کاندیدانو تر اوسه پورې شکایتونه د دوی سره ثبت کړي دي او دا شکایتونه په کومو مسایلو باندې وو. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون د کاندیدانو لپاره دا وخت هم تمدید کړی و چې دوی خپل شکایتونه ثبت کړي. د ازادي راډیو خبر خبریاله ناجیا ساپی دغه خبری غونډې ته ورغلی و او رپورت لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر دې مهاله د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه یو اویا شکایتونه له دې کمیسیون سره ثبت شوي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی سات مخکې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د شکایتونو دوو کاندیدانو عبدالله عبدالله او ګلاغه شیرزي کړي. نوموړي وویل چې یوازې یو شکایت د ښاغلي ګلاغه شیرزي او نور اویا شکایتونه د عبدالله عبدالله لخوا د کمیسیون ته رسیدلي. دا چې د شکایتونو د څه په اړه دي په دې اړه ښاغلي محسنی وویل
د این مرحله بیشتر راجع به ابطال آرا و همچنین به اعتبار
تر اوسه ډیر شکایتونه د رایو د باطل دلو او به اعتبار کې دوه پاړه دي. په دې اړه دي چې ولې په ځینو مرکزونو کې ډیر ریاست شوی دي او په ځینو کې لږ، او د کاندیدانو او د کمیسیون د اسنادو ترمنځ تفاوت پاړه دي. دا چې د شکایتونه د خیکن د کوم صندوق محل او مرکز په اړه دي دا به په چړنو کې معلوم شي.
خغلی محسنی وویل چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه شکایتونه د کابل په ګډون د هیواد له بیلابیلو ولایتونو یاد کمیسیون سره ثبت شوي. خغلی محسنی همدارنګه په ټینګار سره وویل چې د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدان د نن ماښام تر اوو بجو پورې وخت لري چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د یو بل کاندید اشرف غنی احمدزی او یا هم د نورو کاندیدانو لخوا به هم د نن ورځې تر پایه کوم شکایت وشي او کنه. خو په خوا تر دې ښاغلي احمدزی د لومړنیو نتایجو په اړه ځینې انتقادونه درلودل. هغه ویلي و چې د دوی له بیا بیا غوښتنې سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرته له دې چې پاکي او ناپاکي رایې سره بیلې کړي نتایج اعلان کړل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څه کم شل ورځې وخت لري چې دغه شکایتونه وڅېړي. ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نهایي نتایج هم د ثور په 24مه نیټه اعلان شي.
نن دا ثور اتمانی چې د نوترغو پوری وخت ستاسو جمهوریت ریاست لپاره د کاندیدانو د شکایتونو د ثبت پروسه به روانه وي. البته نن ورځ به هدا اقل روانه وي او تاسو کولای شئ چې په افغانستان کې د انتخاباتو په ارتباط ورستي معلومات د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم اول ولې تاسو ازادي رادیو پر فیسبوک او ټوئیټر هم تعقیبولای شئ. وخت په وخت موږ په دې ارتباط تاسو ته معلومات وړاندې کوو. په همدې خبرونه کې به د ځوان فکر په پروګرام کې هم پر انتخاباتو خبرې کوو.
د دیار لسودري نیوم کال انتخابات تحلیلونه خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له ازادي رادیو څخه.
اوس هم د افغانستان د نن د سولې په ارتباط د افغانستان د سولې عالی شورا یو شمیر غړو ویلي چې د طالبانو د رهبری په شورا کې بدلون د سولې په پروسه باندې مثبت اغیز کولای شي. په دې ورستیو کې د طالبانو د کویټې د شورا د نظامی کمیسیون مسول مولا عبدالقیوم زاکر له خپلې دندې استعفا وکړه. داسې ویل کېږي چې دی د افغانستان له دولت سره د طالبانو د مذاکرو مخالفو. د طالبانو د نظام پخوانی چارواکی البته یو شمیر وای چې د استعفا علت شای دغه د صحیح وضعیت خرابوالی او دا چې عمر زیات وو. خو ځینې نور څېړونکي نورې خبرې کوي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د مسلې ته کتنه کړې ده.
د سولې د عالی شورا ځینې غړي د طالبانو د پوځي کمیسیون د مشر مولا عبدالقیوم زاکر استعفا یو مهمه مسأله بولي او وایي دغه بدلون د افغانستان د سولې په پروسه هم تاثیر لرلای شي. د سولې د عالی شورا یو غړي قاضي محمد امین وقا د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هلمند د طالبان د سولې پروسه په خپل ستراتیژي کې شامل کړي.
موږ امیدوار یو چې د سولې پروسه د طالبانو په ستراتیژي کې داخله شي او د پروسې کې به دغه بدلون هم یو تاثیر لري. او د دې معنی به دا وي چې د سولې مسله د طالبانو د اسلامي تحریک سره هم د اثر په حیث باندې ارزښت لري او دې خواته به توجه کیږي. موږ امیدوار یو چې دغه بدلونونه د سولې پروسه کې مثبت تاثیر وکړي او طالبان د سولې په رابطه د سولې د عالي شورا سره تماس او تفاهم ته آماده شي.
ښاغلی وقات هیله څرګنده کړه چې طالبان به د سولې عالي شورا سره نیغ په نیغه اړیکې ونیسي. په دې وروستیو کې جنو نړیوالو رسنوی راپور ورکړی و چې د طالبانو د پوځي کمیسیون مشر مولا عبدالقیوم زاکر د خپل ناروغۍ له امله چې له ډېره وخته ورپېښوه استعفا ورکړه. ډی پی ای خبری اژانس د افغان حکومت د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي مولا زاکر د سولې له خبرو سره سرسخت مخالف و او د هغه استعفا به منځلارو طالبانو ته موخه ورکړي چې د افغانستان له دولت سره خبرې وکړي. مولا زاکر چې په ګوانټانامو زندان کې له امریکایانو سره زنداني و په 2001 کال کې د افغانستان حکومت ته وسپارل شو چې یو کال وروسته خوشې کړای شو. خو بلخوا د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې د نوموړي استعفا به د طالبانو په پوځي لیکو کوم تاثیر ونه کړي. نظر محمد مطمئن چې د طالبانو په حکومت کې کار کړی هم په همدې نظر دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ملا زاکر د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې هم پوځي چارې پرمخ وړې.
د طالبانو په 15 کلنۍ موده کې هم د نظامي چارې پرمخ وړلې. په وروسته 12 کلونو کې په ګوانتنامو کې مشکلات تیر کړل او دا وروسته درې څلور کلونه بیا په سختو تکلیفونو کې تیر کړل. زما په نظر چې هم به صحي مشکلات وي او هم به نور د ده د عمر تقاضا هم دا وه چې د یو څه وخت لپاره استراحت وکړي، او ممکن زه په دې نظر یم چې کېدای شي یو ځل بیا هم په راتلونکي کې همدا سړی که چېرته ضرورت شي نظامي لیکو ته بیا ولاړ شي.
ځینو رسنیو د طالبانو له قوله هم تاییده کړې چې ملا زاکر د روغتیایي ستونزو له امله استعفا ورکړې، خو د طالبانو په مشرتابه کې اوس هم رول لري. که څه هم د سولې د عالي شورا ځینې غړي د نوموړي استعفا ته په نیک نظر ګوري، خو پخوا لیدل شوي چې د طالبانو د لومړۍ لیکې په مشرانو کې عدلون بدلون د سولې په پروسه ژورې اغېزې نه دي کړې.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په انټرنیټ پاک صافي اوریدلی سي. د ازادي رادیو د ویب پاڼه ادرس دی www.azadiradio.com. څوره د مخکې تاسو د ازادي رادیو څخه پر پټونو کې واردل چې د افغانستان د فواید امنیت د وزارت مرسیال احمد شاه وحید د خپل کورت څخه نږدې سیمې ته وتښتول سو د خپل کارت روانو. د یو لسترځي په اختلاف کې وو او بل اخره د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د پولیسو تر عملیاتو وروسته راخوشي سوې دی. د ازادي رادیو خبريالي مرزیه احمد زی له شاغلي احمد شاه وحید سره مرکه کړې ده او په پیل کې د هغه څخه د دغه واقعې جزئیات پوښتل دي. او شاغلي احمد شاه وحید وایي
همیشه او به جز وظیفه خاطر زم زما د کورس خاصی چیز او وتم موټر ته سپارسم یو سو دکې تقریبا یو شل متر مخکې تلوم د عمومي سړک سره نږدې چې دا سپې شو مسالکه سره علي د موټر څخه کته شو دا غوي مخکې تلل شوی وو دا غټو پکونه ټول د خاموشکن عالی سره وو دوی رااله او زما ډریور وشته په خپل کې یو مرمۍ وشته او ورسره ما کته کا او په غبل موټر کې سپارکا او زما لاسونه او کې او ټول وتللو په یو کور کې سپله په دغه دنن بخار کې تقریبا دی وساته 15 شپه او 15 ورځې دغه څخه ورسره بیا دی پلان ک یو نامعلوم ځای ته چې ما ته په اول دا معلوم نه و زما سترګې او په خو لاسونه هم تلل سی وو دغه موټرونه هم ټول دغه شیشه سی او پلیتون هم نه درلود. دوی د کابل څخه ما ویس او په یو منطقه کې تقریبا 2-3 ساعت دی منزل وک چې هغه وخت چې ما دغه مشکل ختم سو او امنیتي قوایز پلاس کرالمه باغزه ز پوسوم چیزه په نجراب کې د کاپیسا په ولایت کې نږدې دغه یو منطقې د درنامي او دغه صحیح په حساب دغه منطقې کې دوی ما باندې کړي وو ساتلې وو.
موین صاحب هدف دې تختونی سو مېرمنې او کله چې تاسو دې تختونکو سره وي دغه د برخور تاسو سره څنګه وو
هدف تختونی خدا خو یوازې خود دغه مصیبت تخته شوی نه يم زمونږ ډیر وطنان په دغه حالت کې په افغانستان کې شهادت دې دغه سي ګروپونه ست چې دغه کارونه کې او لکه مافیا غوندې دوی منظمه توګه د هر منطقې څخه خلک تښتي. جته زمونږ اموطنان چې تښتي د پیسې په حساب باندې چې دغه څخه پیسې وغالي او شاید ځینې سیاسي مسایل هم د تبادله په حساب باندې می چې دولتي چارو چې د تښتي دغه موضوع شاید پکې شامل وي. مګر دغه موضوع په حساب باندې تر هغه وخت پورې چې زه رها سم شاید هغه وخت ونرلود او یا ونه توانید چې دا موضوع مشخصه زموږ د فامیل سره خبري وکي او یا د دولت سره خبري وکي. په خاطر چې ټول شاوخه او ټلیفونونه او هم ټول وسایل د کنټرول لاندې وو او دغه برخورد ما سره خو مګر دا چې یو نفر په بند کې لاسونه او پښې تلل سوي وي سترګې تلل سوي وي دغه سرنوشت معلوم ني او طبعا فامیل زوی بمور نور ورونه او خور ټول بد پیادیږي او دا د ټول دوستانو په حساب باندې فقط یوازنی امید دا خدای ته به او د دعاګانو د دوستانو په حساب باندې نو دغه حالت زه دعا کوم چې در هیڅ مسلمان دی هیڅ انسان په سر باندې اناول ډیر سخت اورل
دی روسي سوال په ځوب کې کتا سو وایست چې تاسو د پیسو په بدل کې خوشی شوي د سیاسي تبادله او د سی په بدل کې تاسو خوشی شوي
نه دغه مسائل هیڅ هم نه وو دا ما په خو وای چې تشکر می چې موږ کې د خپل د نظام څخه د رئیس جمهور څخه او د نیورو امنیتی څخه چې په دې خاطر چې دوی ډیر الیزل وک او دغه صاحب دوی په سر باندې تنسو دوی غوښتل چې د یو ځای بل ځای ته ما انتقال کی صحیح نه درلو چې ما په هغه ځای کې ډیر مدید باندې پاره و ساتي د دې په حساب باندې پرته له هیڅ څخه د یو تصادف په حساب باندې چې دوی غوښتل چې بل ځای ته د ځما د ځای چې دوی ساتلی وو دغه څخه انتقال کی یو معصوم ځای ته چې هغه تدزان نه غوښتل چې نه پیګم کوم ځای وو د دې په حساب باندې په لیاره کې رینجر پولیس د موټر سره موږ مخامخ شو د اولسوالی نجراب د پولیسانو وو چې هغه ډیر همکاري وکړه دغه موضوع په حساب باندې قومندانی امنیت نجراب کاپیسا او د قومندانی امنیت نجراب دا غیر له لاسه چې موږ خلاص شو کوم مشکل نور نه وو نه د پیسې په حساب باندې نه د تبادله د هیڅ شی موضوع نه وو
د افغانستان د فواید می د وزارت له مرسیال احمد شاوهید سره ده مرزی احمد زی مرکو نړیوال بانک هر کال په نړۍ کې د فقر او د لوږې په ارتباط په خپل کلنی رپورټونه خبروي او په د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د خلکو پر وضعیت باندې معلومات ورکوي نړیوال بانک تیر کال یعنی په 2013 میلادي کال کې په خپل رپورټ کې چې د فقر په اړه وو وویل چې په ټول نړۍ کې 1.2 میلیارد وګړي په شدید فقر کې ووسی یعنی دا چې د هغه کسان دي چې تر دورځي تر 500 افغانۍ باندې په کمو پیسو گزاره کوي نړیوال بانک وویل چې دوی خپل نوې ستراتیژي جوړه کړې ده او د دغه نوې ستراتیژي په اساس به دوی تر 2013 میلادي کال د دوغو خلکو د ژوند شکول لپاره کار کوي او هڅه کوي چې د دوی ژوند د هرتو ورسېږي چې د دورځي تر 500 افغانۍ کمو څخه د ورځې یو نیم سل افغانۍ ته د دوی د ژوند مصارف سطح لوړسي خو افغانستان په هغو هیوادونو کې دی چې د نړیوال بانک د رپورت پر اساس خلک هلته په شدید فقر کې ژوند کوي او د کندوز د دغه فقیر کورنۍ کسانن لرو چې یو مور مجبوره سوی و چې د شدید فقر او د خپل ژوند د ابتدایي ضرورتونو د پوره کولو په خاطر خپل دوه ماشومان وپلوري دغه مور اوس خپل ماشومان بیرته غواړي د دې سره اجمل آریان خبرې کړې دي د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان په دې ارتباط له کندوز رپورت لري
د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې یوې کورنۍ د بې وزلۍ له امله د خپل ورځني ژوند د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په خاطر د خپل دوه ماشومان چې دواړه دوګانګي دي او د اته میاشتو عمر درلودونکي دي پلورلې دي د چاردرې ولسوالۍ د قریې تیم سیمې هغې مېرمنې چې بې وزلۍ له امله خپل دوه کوچنیان پلورلې دي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خاوند یې د څو میاشتو کېږي چې د کندز په محبس کې بندي دی له همدې امله له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي چې د خپلې کورنۍ د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو دو په هدف خپل ماشومان پلورلی د هغې لسرګوخ کې بهیدلې او ویل چې زړه مې بچانو په سر ډیر تنگ شوی او خاون مې هم بندې دی پلار مې په کور کې ناروغ پروت دی او مشر ورور مې هم نه درلود ډیر مجبور شوم چې د خپل کورنۍ د اړتیاو په خاطر خپل ماشومان پلورم
د مونږه د ماشومان هم چې خرج کړو به کور کې مڅنه و نو مجبور چې موږ نن همدغه دوی وانانو همدغه ماغه کړو به هغه به سر پرخته پاتې او دغه سي هغه نو ورور مې کور کې نو د سیغټ ورور نو پلار مې مغه سیماری شو بسم دغه هغه مونږ تاغه شونو زیتین
هغه زیاته کړ چې ما شومان د 2000 افغانۍ په بدل کې په یو کس پلورلې او هغه کس کله ناکله د دې له کورونی سره مرسته هم کوي خو ما ډېرې هڅې وکړې هغه کوم کس چې د دې مرمنې ما شومان اخیسی ور سره مرکه وکړم اما هغه خبرو اترو ته حاضر نشو د دې خزې مور د دغه پیښې په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل
د ما ځم چې بندي شو د میدان پاتې شو د دې میدان پاتې
پلار ورغی د یرا وسل خاطه او د منګم وسه نشته د چې دې سره کومه کوکو دا مجبور شل دا دوه بچانه دی وخت خرچ کړ خپل مریضه و ساتلای نشو.
غلام صدیق دی هغه دوه ماشومان پلار چې اوس مهال د کندز په محبس کې بندي دی هغه وای چې دا یو لسمه شکیږي چې بندي دی او تر اوسه پورې خپل هغه دوه ماشومان هم نه دلیدلی چې مېرمنې پلورلې دي. زه دا یو ولسمه شکیږي چې په محبس کې بندي یم او خپله د جلال آباد اوسیدونکی یم. زما دغه دوه ماشومان چې مېرمنې مې خرڅ کړي دي په خدای قسم خورم چې ما تر اوسه نه دي لیدلي. مېرمنه مې ډېره مجبوره شوې، ماشومان یې په 2000 افغانیو پلورلي. په کندز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست رئیس زیر اعظمی وایي چې دغې کورنۍ دوی ته هغه وخت چې له مشکلاتو سره مخ شوي وو مراجعه نه ده کړې. هغه وایي چې هڅې کوي هغه پلورل شوي ماشومان بیرته واخلي.
به ما مراجعه نه کردن وگرنه ما اکفامیل بی وضاحت است. ما جلسه اضطراری د زمینه
دوی په لومړیو ورځو کې موږ ته مراجعه نه ده کړې، خو موږ په دې اړه یوه بیړنۍ غونډه جوړوو او د والي صاحب په مرسته او د امنیتي ارګانو په مرسته غواړو چې دوی ماشومان واخلو او بیرته ورته ورکړو. د یادونه ده چې له دې مخکې هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د بېوزلۍ او غربت له امله یو شمېر هیوادوالو خپل اولادونه پلورلي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو کندوز.
ازادي راډیو هڅه کوي چې د دغې مور پر کیسه باندې ډېر ژر تاسو ته یو ویډیویي رپورټ هم برابر کړي نو د لیدو اورېدو په تمه یو اوسئ. او د نړیوالو مسایلو څخه د اوکرين حالت ته کتنه کوو. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیه په پام کې لري چې پر روسیا د اوکرين د بحران په خاطر نوي بندیزونه وضع کړي. نوریاس نوری د مسلې ته کتنه لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وايي پر روسیې باندې نوي بندیزونه په دې خاطر ولګول شي چې دا هیواد د هغې نړیوالې موافقې په عملي کولو کې پاتې راغلی چې هدف یې په اوکراین کې د شخړو کمول دي. له فلپین څخه د کتنې په مهال اوباما وویل بندیزونه به پر یو شمېر افرادو او کمپنیو او روسیې ته د پرمختللې ټکنالوژۍ پر صادراتو ولګول شي. هغه وویل موسکو د اوکراین د بحران د هواري لپاره سوله ییز انتخاب لري، خو تر اوسه پورې پر دې لارې ګام نه دی ایښی. دغه بحران د هواري حل لاره شته، خو روسیې تر اوسه پورې دغه لاره نه ده غوره کړې چې پر دې وړاندې لاړه شي. او له دغو بندیزونو هدف دا دی چې روسیه خپل کړوړه بدل کړي. خو نوموړي په دې خبرې هم اعتراف وکړ چې دی ډاډه نه دی چې دغه بندیزونه به اغېزمن وي. اوباما وویل د بندیزونو په بل پړاو کې به ممکن د روسیې بانکي سیستم او دفاعي سکتور په نښه شي. د استراتیژیکو اړیکو په چارو کې د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن روتس یو شمېر هغو خبریالانو ته چې آسیا ته په سفر کې له ولسمشر باراک اوباما سره ملګري دي وویل چې دغه بندیزونه ښایي له نن څخه ولګول شي. هغه په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. روتس دغه راز وویل چې اروپایي ډیپلوماتان به نن په غونډه کې پر نویو بندیزونو غور وکړي. یو شمېر ډیپلوماتانو د خپل نوم نه ښودلو په شرط مخکې ویلي وو چې ډیپلوماتان به په بروکسل کې د نویو بندیزونو پر جزئیاتو چې دوی د شتمنیو د کنګل کولو او پر سفر د بندیز لګولو لپاره د دوهم دور بندیزونو یو بل لست وباله خبرې وکړي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې کسان هغه کمپنۍ چې د دوی لخوا اداره کیږي د دغو بندیزونو لپاره چې امریکا یې د اوکراین د بحران له امله لګوي په نښه شي. د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاکار ټونی بلینکن وویل د پوتین پر شاوخوا همکارانو به بندیزونه ولګول شي او دا کار به پوتین ته ګران کړي چې د اقتصادي ودې هغه ژمنه عملي کړي چې د روسیې له خلکو سره په دې برخه کې کړې ده. د روسیې پخوانی میلیارډر میخایل خودروکوفسکی د روسیې پر اقتصاد د امریکا او اروپایي اتحادیې د بندیزونو په اړه د اوکراین په دونیسک ښار کې په یوه خبري غونډه کې وویل هیڅ بندیزونه به سمدستي پر روسیې اغېز ونه کړي. په اوس وخت کې روسیه سره د بهرنیو آثارو ذخیرې لري، د انرژۍ د توزیع خاص سیستم او د انرژۍ د متقاضیانو د بدلولو لپاره امکانات ټول هغه څه دي چې په نتیجه کې به یې په راتلونکو دریو تر پنځو کلونو پورې له اقتصادي پلوه د روسیې وضعیت ډېر خطرناک نه وي. خودروکوفسکی چې د پوتین مخالف او کلونه په روسیه کې بندي وو په دونیتسک کې دا څرګندونه په داس حال کې وکړي چې پرون روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د دې ښار په مرکزی برخه کې د تلویزیون ودانۍ په کنټرول کې راوسته. بیلتون غوښتونکو پر دې ودانۍ په خپل سر اعلان شوی دی دونیتسک د خلکو د جمهوریت بیرغ پورته کړ. د بیلتون غوښتونکو یو شمېر ماسکونه اغوستي وو. دوی ویل چې د اوکراین د دولتي تلویزیون خپرونې به بندې کړي او پر ځای به یې د روسیې تلویزیوني خپرونې پیل کړي. بیلتون غوښتونکو د مې په پیل کې د ریفرندوم د ترسره کېدو غوښتنه کوي چې په نتیجه کې احتمالا له اوکراین څخه داسې مجلا کړي. بیلتون غوښتونکو دغه راز له ډېر مدیر رئیس د دې ښار دولتي ودانۍ او ښاروالۍ هم نیولي او په ختیځ نورو ښارونو کې هم د ډېرو دولتي ودانیو کنټرول د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په لاس کې دی. په عین حال کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې مقر په ویانا کې دی پرون د خپلې وڅارونکو خوشې کېدل تایید کړل. هغه د دې سازمان د اتو څارونکو له ډلې یو چې درې ورځې وړاندې د اوکراین په سلوویانسک ښار کې د روسي پلوو بیلتون غوښتونکو لخوا نیول شوي دي. وسلوالو دغه څارونکي د ناتو جاسوسان بللې دي. واچسلاو پانوماروف چې ځان د سلوویانسک ښاروال معرفي کړی دی پرون اته وړه څارونکي خبره لاندې ښکاره کړل او هغوی د جګړې بندیان یاد کړل. د دغو څارونکو د خوشې کېدو لپاره د هڅو په ترڅ کې پرون د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان یو ټیم هم سلوویانسک ته ورسېد.
د ازادي راډیو درنو دوستانو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې په پرله پسې ډول د اوکراین پر حالاتو باندې نوي معلومات واورئ. که تاسو انټرنیټ لري په خپلو کورونو کې د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. دلته تاسو د اوکراین او د نورو نړۍ پر حالاتو باندې د ازادي راډیو نوي رپورټونه لوستلی شئ او کولای شئ چې پر فیسبوک او ټویټر د خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ. ورسره په افغانستان کې د انتخاباتو په ارتباط په ګړي پروګرام کې خبرې کوم، خو اول به فریبا ظاهر د دې ساعت د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اړه تر دې دمه یو ویا شکایتونه ورسېدلي چې اویا عبدالله عبدالله او یو شکایت هم محمد شفیق کلاغا شیرزوی کړی دی. د پکتیا امنیتی چارواکی وایي د دې ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د محلي پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. په دې نښته کې یو ملي پولیس او یو محلي پولیس وژل شوي. په کندز ولایت کې یوې کورنۍ چې د بېوزلۍ له امله خپل دوه ماشومان پلورلي د هغوی په بیرته اخیستو کې د دولت مرسته غوښته. پاکستاني چارواکي وایي په دوو جلا بمي بریدونو کې څلور هلکان او درې سرتیر وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي نن ناوخته به پر روسیې نوي بندیزونه اعلان سي. وکیلان وایي د مصر یوې محکمې نن د اخوان المسلمین ډلې د مشر محمد بدعي په ګډون 603 کسان په اعدام محکوم کړه. او د هند په سمندر کې په ورکې سوي ماليزیا الوتکې پسې د هوایي پلټون کې ډلې هڅو ته د درېدو سپارښتنه شوې ده.
دا خبرونه مو څو دقیقې نور وخت هم لري او په دې نور د زیاتو خبرو مهلت نسته. د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيبزي په مزار شریف کې یو بحث را بللې د یو شمېر ځوانانو سره پر انتخاباتو خبرې کړې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو خراغلاس د ځوان فکر خبرونه ته د خبرونه بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې مو کوربه مجيب الرحمن حبيبزي قدرمن میلمانه او ځوانان په خبرونه کې راټول دي چې د ټاکنو په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې قدرمن میلمانه هر یو اتقلانه وای همداسې سید احمد سادات، حسن جلال زئی او سبی الله احساس په بلخ ولایت کې فعال ځوانان دي چې دوی د مدني ټولنې غړي او ډیری لیکوالان هم دي. په پیل کې به بس له احساس سره پایل کړو. په ټوله کې پټاکنو کې د خلکو ګډون پراخ و او عمل په څه کې د پلان ډول وای
زه خلمړی تیرې ټاکنې تاریخي بولم. خپل په دې افغان په توګه ویاړ کوم چې رائے می کارولې ده او بل ټول افغانانو ته دغه تاریخي ویاړ مبارکي ورکوم. ما ته لاملونه په څو برخو کې ښکاری. لمړی په تخنیکی لاملونو باندې خبره کوم چې دې ټاکنو ته نظر تیرو ټاکنو ته ډیر تبلیغات وشول او دغه تبلیغات یوازې اغه رسمي بڼه نه درلوده. یعنی د ټاکنو کمیسون پورې تړلې پاتې نه شول. رسنوی په ټوله کې د خپل ملي دند او غنل او هر شادي ته کار وک. همداسې مدني ټولونو په دغه تبلیغاتو کې ډیره پراخه ونده واخیستله او د مدني ټولونو لاره د غک د کلو تر مشرانو تر دینی عالمانو پورې ورسېده چې په عامه سطح باندې دغه تبلیغ د خلکو د سیاسي شعور په پوخوالي کې د ټاکنو د ارزښت په سر تر سوالو کې ډیر مهم رول ولوباوه او دا و چې د خلکو ګډون خو دویم اړخ د امنیت خطوب دی. زه یو ځل بیا په دغه برخه کې له ټولو امنیتي ځواکونو څخه د یو افغان په توګه مننه کوم چې د ټاکنو په ورځ امنیت ونیو. که دا هر ډول لاملونه خل په رسنیو کې وایي خو کریډیټ ټول زموږ ځواکونو ته ځي او زموږ ځواکونه دی آباد وي. په همدا لاملو چې د امنیت د ښه والي له امله خلکو په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړ، سیاسي شعور یې هلته مغه شوی او په خاتو غي خپل رائے وکړول.
اوس پراشو خغلی نوایتا کته سوای چې پټاکنو کې برخه اخیستی کنه دا اخیسته کا اخیستیم دا خپل رائے هم د چا په مقابل کې کارول دا دلیل یې څه ته چول.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو ما پټاکنو کې برخه واخیسته او رائے هم د قطب الدین هلال په نافو کاروله. دلیل تر ډیر دا ده چې ځکه مو هلال صاحب د حزب لخوا کاندید شوی او د حزب استازی وو، نو هغه سیاسي تړاو چې ځکه له حزب اسلامي سره زموږ کورنۍ پاتې شوې ده او موږ پاتې شوی یو، نو په همدې دلیل مو ورته خپله رایه ورکړه.
مننه نوای صاحب. ساده صاحب که تاسو ته راشو که تاسو ووایئ چې تاسو هم د یوه ځوان په صفت خپله وجیبه ترسره کړې که رایه هم کارولې ده، نو خپل کاندید مشخص کړی او عوامل یې په ګوته کوي چې ولې؟
بله، زه هم په خپل وار د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. ما هم په ټاکنو کې برخه اخیستې، رایه مې کارولې ده او رایه مې جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ته ورکړې، ځکه د یو جهادي شخصیت دی. د افغانستان په دې تیرو 12 کلونو کې هم د حکومت کې بیلا بیلې دندې ترسره کړې دي او په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو وزیر په توګه که د حکومت د 12 کلنې لاسته راوړنې له نظره ونه باسو، نو ویلی سو چې ډاکټر صاحب عبدالله په دغه لاسته راوړنو کې شریک. نو ځکه مو فکر کوي چې ډاکټر صاحب عبدالله به تر نورو نوماندانو شي او د افغانستان د راتلونکي لپاره به ښه طرحې او برنامې ولري.
له تاسو څخه هم مننه رب شو ښاغلي جلالزی ته. ښاغلی جلالزی، تاسو هم ونډه اخیستې خامخا په ټاکنو کې او د ګوتې له نښو څخه مو معلومیږي، که بیا هم ووایي چې د چپن افهم رایه کارولې ده اولې؟
د ازادي راډیو ټول اوریدونکو دلته په میز کې ناست ملګرو ته سلامونه وړاندې کوم. ما هم ټاکنو کې برخه اخیستې ده او رایه مې ښاغلي ډاکټر صاحب اشرف غنی په نف کارولې ده. او دلیل یې دا دی چې ډاکټر صاحب یو له هغو کسانو دی چې د دغه کورنۍ جنګونو کې ښکیل سړی نه دی، د دې تر څنګ یو له د نړۍ دوی مفکر دی، د هغه تر څنګ یو له هغو کاندیدانو څخه دی چې نه یوازې دا چې هغه برنامې ښې برنامې دي، د برنامې د ښو برنامو تر څنګ د دې د عملي کولو وړتیا هم لري. ځکه مې غوښتل ډاکټر صاحب اشرف غنی ته رایه ورکړم.
احساس د دوستانو څخه یوه موضوع څرګندېږي چې ډېری نوماندان او ډېری سیاسي کسان چې په ټاکنو کې ځان نوماند کړی، ډېری جهادي ډلو ته مربوط کسان دي، عوامل پسې کې ونیولې. ډېری جهادي کسان په هیواد کې د سیاسي نفوذ خاوندان دي او کوشش کوي چې تل د سیاست په لومړیو صفو قرار ولري.
دا ښه خبره ده په یو حساب باندې، ځکه په افغانستان کې څو کاله مخکې جهاد وشو، هغه لښکرې چې زموږ په وطن باندې تیری کړی و هغو ته ماته ورکړل شوه او دغه ماته همدې ولس ورکړې ده او همدې خلکو ورکړې، همدې افغانانو ورکړې. نو افغانان د دې حق لري چې د خپلو اتلانو تر شا ودرېږي او هغوی سپورټ کړي، که هغه په سیاسي ډګر کې وي او کابل ډګر کې. خو زه د یو شنونکي په توګه، د یو لیکوال په توګه، په ډېری په دغه ډول سمبولونو باندې، په دغه اړخونو باندې زما نیوکه دا ده چې دغه خلک صحیح ده، دوی په جهاد کې برخه اخیستې وه، خو وز ډیری دا خلک ګورم چې د جهاد دغه نوم یوازې د ځان لپاره کاروي او د ولس څخه دغه کریډیټ اخلي، دغه نفع اخلي. نو او بل یو ډول کزه وایم چې دوی په هغه سیاست باندې نه پوهیږي کم چې د وس وخت لپاره پکار دی. وس ته ټوپک وخت نه دی، وس ته پوهه وخت دی او د دې وطن د چلولو وخت دی. نو دا به ښه خبره و چې دغه خلکو امغه خلکو ته ځای پرې خی وي، ورته ویلی وای چې دا کار وستاسو دی او دا تاسو په مخ بوزي. ولس یو ډول مجبور هم دی. ما مخکې خپلو خبرو کې وویل چې د ولس په سیاسي شعور کې بدلون راغلی، خو تر دې کچې نه دی، یعنی خورا مثبت بدلون راغلی دی. دغه ارڅ ښکاری ډیر لورای ښکاری، خو لا هم یو څه محال ته ضرورت دی چې دا بدلون تر دې حد شي، تر دې حد شي چې دلته په وطن کې خل تور سپین قوم او ژبه دا په نظر کې وننسي او رایه وکاروي. وسنو یو ټاکنو دا نږدې 80% په ډاګه کړه چې افغانانو د قوم، ژبې او د دغه ډول سمبولونو پر بنا باندې رایه نه ده کارولې. دوی داسې رایه کارولې ده چې د افغانستان راتلونکی په نظر کې نیولی دی او کوشش یې کړی دی چې یو ستر بدلون راولي.
له تاسو څخه مننه. بیا به راشو ښاغلی نوایته. نوایي صاحب، تاسو وویل چې د تنظیم په اساس مو رایه کارولې ده، د په دې معنی نه چې تاسو خپل استقلالیت سیاسي او فکری استقلالیت سوالاندې راولي، ځکه چې تاسو د تنظیم یا د ګوند په اساس رایه کارولې ده؟
نه، دا په دې معنی نه ده، ځکه هر څوک یو سیاسي تګلار، یو سیاسي مفکورې پسې ځي او یو سیاسي تګلار لري، او کومه لار چې زموږ کورنۍ تعقیب کړې ده تر اوسه پورې او موږ تعقیب کړې ده، نو همدغه د حزب اسلامي سره پاتې شوی دی. هغه د جهاد په وخت کې د افغانستان دفاع کړې ده او اوس هم په همدې هڅه کې دی چې افغانستان په خپل افغان ځواکونو په پښو ودرېږي او د خپل هیواد ټولې چارې په دوی په خپله په لاس کې واخلي، او بهرنیان دي نه یو، هر څه د افغانانو په لاس کې، نو افغانستان دی او د افغانانو په لاس کې دی وي، نو ځکه دې لپاره هڅه کړې ده او دغه د زموږ مفکوره هم دی او د حزب هم دی، ځکه په همدې اساس موږ ته رایه کارولې.
فکر نه کوي چې نورو ګوندونو کې هم جهادي کسان دي چې ځان نوماند کړی دی، لکه ډاکټر عبدالله عبدالله او داسې نور کسان، اولې بیا هم قدودین هلال؟
ما مخکې دا وویل ځکه چې صحیح ده چې هغوی هم په جهاد کې پاتې شوی دی او دی هم په جهاد کې پاتې شوی دی، خو بیا هغه تګلارې سره ډیر فرق لري. هغه لارې کوم چې دی ډاکټر صاحب عبدالله په جهاد کې ولو برخه واخیستله او بیا همدې حکومت سره پاتې شو، اوس هم ورسره تر څه مده مخکې په همدې حکومت کې ولو، خو همدغه له روسانو سره جهاد وکړو، خو اوس د امریکایانو تر څنګ ولاړ دی، د نور بهرني ځواکونو تر څنګ ولاړ دی. خو قطبالدین صاحب هلال چې دی هغوی تر اوسه هم دا نه ده منلی چې خارجیان دې په افغانستان کې وسي، او همدا غواړي چې باید خارجیان نه وي او ټول چر دې د افغانانو په لاس کې وي.
مننه. ښاغلی سادات، په ډاکټر عبدالله عبدالله نیوکه وشوله چې پخوا د روس په مقابل کې جنګ کوي، اوس د بهرني اشغالګرو چې امریکایان یې ونومول د دې تر څنګ ولاړ دی او دوی څخه مستقیما حمایت کوي، نو په دې اړه خپل نظر را څرګند کړي، ځکه په استازیتوب خبرې کوي او هغه کس چې هغه تم رایه ورکړې ده.
زه به وایم چې د اشغال مسله خو اسانه نسته، ځکه اوس چې کوم بهرني ځواکونه راغلي هغه د یو قرارداد په اساس چې ملګرو ملتونو کې سوی دی په دې اساس مې سوی، یعنی دا تفاوت ډیر زیات دی چې سړی هغه د روس اشغالګر ځواکونه او د نن ورځې بهرني ځواکونه چې هغه د دې په خاطر غلی چې افغانستان په افغانستان کې په لخره یو قانوني حکومت رامنځته شي. خو کدی وایي چې د حزب اسلامي مسله راخي، حزب اسلامي هم د اوس ډاکټر صاحب عبدالله تر څنګ ولاړ دی، او تاسو ګورئ چې ډاکټر صاحب عبدالله غنی رائے هم د حزب اسلامي طریقې تر لاسه کړی دی. همدارس حکومت کې تیر حکومت هم کوګوري په حزب اسلامي باندې ډاکټر هم د اوس تر 15 وزیرانو پر زیات عملا د ولسمشر کرزی په حکومت کې ستدي، نو دا د دې معنی نه لري چې حزب اسلامي دی له حکومت څخه بهرې سي، دوی به یو ډله له حکومت څخه بهرې، او په دې باندې هم زه ډاډه نه یم چې څونه دا مسله واقعیت لري چې واقعا دوی له حکومت سره مخالفت کوي.
یعنی عبدالله سره هم د حزب اسلامي استازي ولاړ دی، نو تا خپل په کوم اساس رای ورکړی ده؟ د حزب اسلامي په پلوي دی رای ورکړی کنه مستقیما د عبدالله، او که د عبدالله وي نو د جهاد مسله مطرح شي نو نور کسان هم رای ورته ورکړی وای؟
زه فکر کوم چې بالکل نور کسان هم په جهاد کې، جهاد کې یوازې دوی نه و، خو موږ فکر کوو چې دای به تر نور پورې دغه برنامه له لحاظ د قومي توازن له لحاظ دار لحاظ په هغه د وړلو چانس هم زیات وي.
جلال صاحب، دوستانو هر یو په دې خبرې دلوري چې دوی کوم کسانو ته چې دوی رای ورکړي ډېرې په جهاد کې شامل کسانو، خو ډاکټر اشرف نعمتی داسې څېره ده چې په مقاومت کې ګډون نه درلود، نو څه فکر کوي د وړلو چانس به ډېر وي که کم؟
ډاکټر صاحب اشرف غني هغه وخت د افغانستان جهاد دی سم دی چې دی په بهر کې وو، خو جهاد دا نه دی چې ډاکټر صاحب وایي چې جهاد ټیکهدار نه لري، جهاد یوې مشخصې ډلې ته منسوب نه دی، یوې مشخصې ډلې نه دی کړی، بلکې جهاد د افغانستان ټول ولس کړی دی. نو دا چې یوه ډله راپورته کیږي او د جهاد په نامه کریډیټ اخلي، نو فکر نه کوم چې دا نه د افغانانو ته د منلو وړ ده او نه هم دا سمه خبره ده. ډاکټر صاحب په دغه حکومت کې چې کومې لاسته راوړنې درلودې د اقتصادي برخه کې یا په نور پالیسۍ د حکومت پالیسۍ کې یا هغه برنامه چې دی د حکومت د ظرفیت د ارتقا لپاره کوم برنامه وړاندې کړي و خن کامیاب برنامه وي ولس نور دغه نوم نه سي د جنگ له نوم نه یا د جهاد له نوم نه چې ناوړه خلک استفاده کوي له دوه نومونو نه نور ستړي دي او دا موږ ولیدلو په د تیرو ټاکنو کې چې شپاړسم د حمل د ټاکنو کې موږ ولیدو چې ولس څومره د بدلون غوښتنې کې وو. په هر ولایت کې چې ډاکټر صاحب تللی دلته په زرهاو خلک راټول شوي دي او په یوه چغه یې همدا ویل چې موږ بدلون غواړو، موږ دوام غواړو. نو په دې اساس او د هغه کسانو چې د جهاد په نوم یا د جهاد و مقاومت په نوم چې دوی کوم کمپاینونه کول یا کوم کرډیټ دوی غوښتل له ولس نه واخلي، فکر کوم په هغوی کې تر ډېره حده ناکام بوله او ونه شوه کړی، ځکه حزب اسلامي او جمعیت اسلامي دوه هغه مخکښ ګوندونه وو. خو بیا هم ونه کړی سوی چې دوی هغه څومره رایې چې دوی توقع درلوده واخلي. او ډاکټر صاحب فکر کوم تر اوسه مخکښ نوماند دی او یو هغه نوماند دی چې خلک ورته واقعا خلک ولس یې غواړي او انشاءالله ولس به برنده وي.
مننه. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو د ځوان فکر خپرونه اورئ. بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. په خپرونه کې مو کوربه مجیب رحمان حبیب صاحب، را سره قدرمن میلمانه هر یو اتق الله نوایی، سید احمد سادات، حسن جلال زی او همدارنګه سبیح الله احساس آزاد لیکوال او شنونکی دی. ښاغلی احساس، که به طرفانه خبرې وکړو، د دوی نظرونه هم واورېدل. ستا په هند عمدتاً هغه کړی چې مثلا مشخصه کړو حزب اسلامي هغه ګوند دی چې ډیری له نورو کاندیدانو څخه هم د احساس تر څنګ ولاړ دی، عمده عوامل یې څه دی چې په خپل منځ کې دوی تیت شوي دي؟
یوه مسله ده چې په افغانستان کې چې دا کومې ډلې د سیاست او د ګوندونو نوم په ځان باندې ږدي، یعنې تر اوسه پورې افغانستان د یو ځانګړي او ښکاره سیاسي ګوند درلودونکی نه دی شوی، او دغه خبره په دې تیرو درې څلور میاشتو کې افغانانو ته له ټولو ښه په ډاګه شوه. زه یو څو مثالونه درکوم. د ټاکنو نه مخکې دا چې زه په خپله سیمه کې پاتې شوی یم او دا هر څه مې له نږدې کتلي دي، د جبهه متحد په نوم باندې په شمال کې جبهه جوړه شوه چې په دې کې جنرال صاحب دوستم و، په دې کې ضیا مسعود و، په دې کې محقق و، دوی سره ناست و. انګیرل کېدله هم که چیرته دغه له همداسې متحده پاتې شي، امکان د دې ولري چې په راتلونکو ټاکنو کې د خلکو رایه یو بل اړخ ته لاړ شي. خو ډېر زر تاسو وکتل چې دا هر څه سره وپاشل شول. دغه ګوندونه شته، یو چوکاټ شته دی، رسمیات شته دی، خو په ولس کې دوی هیڅ ګوند په ولس کې تر اوسه پورې بیخ نه لري، څوک لا ولس ته نه دي رسیدلي. زه دا خبره دی ګوره د دې یوازینی اړخ هم دا دی کنه چې زه چې کله د ولس خبره کوم نو دوی په خپلو کې دغه زور نشته، ځکه خو په ولس اعتبار نه کوي، ځکه هلته دوی د تشې سره مخ دي. بل یوازینی اړخ دا دی چې اوس دا روغه خبره ده، دوی ډیری وخت د جهاد هغه نوم یادوي، جهاد وشو، جهاد ولس کړی دی، دنه هیڅوک سترګې نشي پټولی. خو دغه فکر له دوی سره، هغه سپېڅلی فکر له دوی سره به هغه وخت و یا نه و، خو اوس ورسره نشته، اولس په دې باندې پوه شوی دی. د دوی ترمنځ فکری نږدېوالی نشته دی، دوی یو بل زغملی نشي، دوی یو بل تللی نشي چې څوک په کومه برخه کې ښه وړتیا لري او دوی په کومه لاره کې یو بل سره ګډ حرکت کولی شي. یوازینی هدف د خپلو شخصي ګټو خبره ده، او د دوی دا ګټې اوس شخصي ګټې تر دې غټې شوې دي چې دوی خپل شخصي ګټه په ډېرو لوړو د ملت په اغاغه له ملت سره په خیانت کې ګورې. دا معنی یو سړی که د ولسمشرۍ لیاقت ونه لري و هغه ځان ولسمشرۍ ته کاندیدوي، نو له ولس سره له ټولو غټ خیانت همدغه دی چې کوي. هغه څوک چې د یوې دندې وړتیا په ځان کې نه لري او بیا هم راځي د تیرو کیسو او د تیرو ویاړونو په سر باندې راځي ځان کاندیدوي او وایي، نو دا له ټولو غلطه خبره ده.
مننه احساس صاحب. بیا به هم راشو ښاغلي نوایی ته. تاسو د ګوند په اساس رایه کارولې ده، او ستاسو نومان کوم اقتصادي تګلارې لري چې تاسو هغې ته په باورمندۍ سره خپله رایه کارولې، او څه فکر کوئ چې دغو اقتصادي تګلارې واقعا روښانه واضح دي او ملت پرې باوري دی چې دغو په عملي کولو سره به پرمختګ تجربه شي؟
ډیره مننه هلال صاحب د افغانستان همدا چې ځان نوماند کړی دی نو ډیر ښه پلانونه ډیر ښه برنامې لري همدارنګه حزب ورته ډیر ښه پلان لري نو هلال صاحب هم په اقتصادي برخه کې په نورو برخو کې په ټولو برخو کې ډیر ښه پلانونه لري د افغانستان د اقتصاد لپاره ځانګړي پلانونه لري او که چېرته په ټاکنو کې بریالی شي نو ډیر ښه پلانونه ورته اقتصادي پلانونه ډیر لري نو چې انشاءالله د افغانستان په ګټه به وي
مننه خغلی سعادت که تاسو وایئ ځکه چې خغلی نوایی په کلي ډول خبرې وکړي که تاسو د خپله اقتصادي تګلاره چې تاسو نوماند لري په ډاګه کې یعنی څومره باورمند دی چې د هغو په تطبیق سره به ښه اقتصاد لرونکی هیواد واوسي افغانستان او خلک به هوسا ژوند ولري په راتلونکي کې
زه خو په پیل کې د حسن جلالي صاحب خبرې ته راګرځم چې وایي زموږ نوماند مخکښ دی که چېرې موږ د ټاکنو رسمي پایلو ته متوجه سو نو همدا اوس تاسې ګورئ چې ډاکتر صاحب عبدالله له ټولو مخکښ دی او تقریبا له ډاکتر صاحب اشرف غني نه 4 یا 5% په هغه 10% رایو کې چې شمېرل شوي مخکې دی دا ورسره نه منم چې دوی وایي افغانستان خلک اوس جهاد و جهادیان نه خوښوي او بله مسله احساس مخکې یادونه وکړه چې دلته ګوندونه هغسې چې وایي هغسې نه سره یو ځای شوي چې دا خبره هم زه ورسره نه منم ځکه تاسو وکتل حزب اسلامي حزب وحدت اسلامي هم درز جمعیت اسلامي درز نور واړه پلسګون نور واړه ګوندونه سره یو ځای سول او تاسو نتیجه هم وکتل چې د افغانستان خلکو په خپلو پخوانیو رهبرانو په جهادي شخصیتونو باندې پوره ډاډ درلود
په بخښنې سره که مشخص زما سوال ته ځواب راکړئ
که څه هم زه داسې دقیق یعنی د دوی هغه اقتصادي پلانونه زما سره پراته نه دي چې زه وایم مشخصا دغه طرحه دوی په هغه تللري خو زه ډاډه یم چې ډاکتر صاحب عبدالله د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر ښه اقتصادي پلانونه هم لري لکه څنګه چې نورو برخو ته لري او د بریالیتوب په صورت کې به انشاءالله چې دا پلانونه عملي کېږي او د پلانونو په مشخص ډول دغه ویل هم اوس فکر کوم چې ډېر وخت به ونیسي چې زه به پلان را وخم ورقه به راوړم ووایم چې په دې برخه کې موږ دا پلان لرو خو په ټوله کې د کرنې په برخه کې پلان شته دی چې څنګه باید کرنه زموږ کرنه میکانیزه سي د اوبو د مهارول په برخه کې پلانونه شته دي د برق د بندونو جوړول په برخه کې پلانونه شته دي د ریل پټلیو په برخه کې پلانونه شته دي چې ریل پټلۍ باید انکشاف وکړي بل اخر افغانستان په یو ترانزیتي ملک ان په دې ترانزیتي ملک باندې واړین دي ټول برخو ته پلانونه شته دي چې ان شاء الله به د بریالیتوب په صورت کې به ان شاء الله عملي شي
په سر کې په تاسو نیوکه وشوله او د دې ترڅنګ دوی هم په کلي ډول خبرې وکړي که ستاسو نوماند کوم مشخصه تګلاره په اقتصادي برخه کې لري او تاسو پر معلومات لري او دغه په اساس خپل رایه کاروله کی چې بیلګه راته وایي
د ډاکټر صاحب نه یوازې اقتصادي برخه کې بلکې د پټول برخو کې مشخصه تګلاره لري د اقتصادي برخه چې مخکې دی ول اقتصادي برخه ته پلان لري د بندونو جوړول لپاره د زراعت لپاره د ترانسپورت لپاره همداسي په نورو برخو کې مشخص پلانونه شته دي چې دغه مشخص پلانونه خلکو ترې اندازې له میډیا له لارې د ډاکټر صاحب نه اورېدلې دي او نور پلانونه هم شته په هر برخه کې او د ډاکټر صاحب په اکثر خپل مناظرو کې میډیا کې دا خبره کړې دي مخکې دا وشول چې ډاکټر صاحب دی ویل چې ډاکټر صاحب عبدالله 1.9% او ډاکټر صاحب اشرف غني 10.6% رای وړي ده دا قسمی پایلې دي د 10% رای دي او په دې کې زه فکر نه کوم چې یو نومان دې په دې ډاډه سي چې ما ګټلې ده فکر نه کوم ډاکټر صاحب دا هغه ولایتونو رای دي چې په هغه کې لکه د پنچیر پروان او ځین نور ولایتونو چې ډاکټر صاحب عبدالله پکې مخکې دی خو هغه ولایتو کې چې ډاکټر صاحب اشرف غني مخکې دی د هغه رای مکمل تر اوسه هیڅ نه دي شمېرل شوي نو فکر نه کوم چې دا د 10% کې دي د سی وی چې یعنی د سب د بلډ دس فکر وکي چې دی ګټلې ده د ټاکنو خپلواک کمیسون د اعلان وکړ چې د نتیجې بدلی دون کې دي یعنی ممکن پر راتلونکو فیصدیانو کې چې راتلونکو ورځو کې اعلانېږي ممکن دغه ځایونه بدل شي چې دا یو ښکاره اشاره ور دې لپاره چې ممکن ډاکټر صاحب عبدالله وروسته چې اعلانیږي دا قسمی پایلې ممکن ډاکټر صاحب عبدالله وروسته وي، خو بیا هم زه دا وایم چې ولس اوس بدلون غواړي، ولس بدلون ته چمتو دی، او ولس د همدې بدلون په خاطر بې له کومې ویرې د سر بیا لاړو او د ټاکنو په ورځې د بدلون دپاره رای ورکړله.
مننه ښاغلی جلال صاحب. اوس به بیا هم راشو ذبیح الله احساس ته. احساس صاحب، په د دوی خبرې مو واورېدې، اقتصادي برخه کې مشخصې نه کړلې چې کوم نوماند کومې تګلارې لرلې، په دې اړه که خپل معلومات راکړئ چې ولې تردمه، یعنی بی لدی چې خلک فکر وکړي، نه یوازې له سیاسي اړخه باندې، اقتصادي برخه، مادي برخه هم فکر وکړي او خپل رای وکړي، یعنی د نافهمي په صورت کې د خپل رای کوي او عملي پسې کوي او مخکښ کاندیدانو په اړه فکر لري.
لومړی دغه د ساده صاحب د یو زما زونو خبرو کې وغږی، دغه ته لږ اشاره کوم چې ګوندونه سره ما وویل سره یو نه و، سره په خپلو کې پاشل شوي. زه یو څو بیلګې درکوم. د وحدت مردم افغانستان چې ورته وای، دوی په خپلو کې سره یو ګوند یو یو ډله ده، خلیلی بیا له اشرف غنی سره ولاړو، او کدی ترای شو حزب اسلامي خود سو پرشه شوی. دا خو بیخی دسی و چې یو ډله د خان محمد په نوم باندې له ډاکټر صاحب عبدالله سره ودرېدل، هلال صاحب په ځانګړي توګه ځان کاندید کړی، جمعه خان همدر چې په شمال کې د حزب یو له مخکښو کسانو څخه دی، د هیواد په کچم ځای لري، هغه سره ولاړو، د لزمی رسول څخه ملاتړ وکړه. نو په دې ځای کې د ګوندونو هغه ډیره لرې ده، یعنی هغه نږدېوالی که خپله جمعیت ته هم رای شو، دوی هم په خپلو کې سره دومره سره نږدې نه وو لکه څومره چې فکر کېده چې باید دوی سره پاتې شي. عبدالله مستقل کاندید و، ضیا مسعود چې په جمعیت کې ډیره مخینه لري او د جمعیت یو له مهمو کسانو څخه دی، دا د زلمی رسول لومړی مرستیال و. نو دلته هغه اړخونه دا موږ نه شو ویلی، او د دې یوازینی لامل دا دی، زه بیا هم خپلې خبرې ته راځم، چې مونږ په افغانستان کې سیاسي ګوند چې کوم تعریف لري هغه سی ګوند نه لرو. که چیرته هغه سی ګوند وای نو دا خلک نه سره پاشل کېدل، ځکه ګوند یو ډول پرنسپ لري، مجبوریتونه لري چې هغه د ګوند غړي ته دا اجازه نه ورکوي چې بیلابیلو اړخونو ته لاړ شي. او دا هم درته وایم، کله چې ټاکنې ختم شي دغه ټول کسان به بیرته سره خپلو ګوندونو کې وي او خپل ګوند نوم به په ځان باندې. یو مسله زه دې ته راځم چې دا ځل د تیرو ټاکنو سره یو غټ بدلون دا و چې کاندیدان دې ته مجبور شول چې خلکو پسې لاړ شي. دا د خلکو د سیاسي شعور لوړتیا وه. په تیر ځل کې ډلو ټپلو خلکو کاندیدانو داسې فکر کوو چې خلک اسې بس موږ ته رایه راکوي، دا ځل داسې نه وه. هر کاندید دې ته مجبور و چې ولایتونو ته لاړ شي، خلک ځان پسې راټول کړي او خلکو ته خپلې برنامې ووایي. زه دا خبره وایم دوی به نه یې ویلي، خو هر کاندید تر ډیره پورې مخکښو کاندیدانو خپلې برنامې او خپلې تګلارې روښانه کړي دي خلکو ته، او ځینې خو پکې داسې هم دي چې تر ډیره تر جزئیاتو پورې عملي خبرې کړي دي. او زه له دې سره له کاندیدانو سره هم موافق یم چې هغوی خپلې تګلارې وکړي، او زه دا کریډیټ خلکو ته ورکوم. خلکو کاندیدان دې ته مجبور کړي چې د راتلونکي په اړه پلانونه ورسره شریک کړي، او دا پلانونه ورسره شریک شوي دي. د ټاکنو د قسمی پایلو په اړه خو زه د یو شنون کې په توګه دا پروسه چې له پایله تر اوسه پورې څارلې ده، او تر ډیره بریده خبره کول به سم نه وي، ځکه د ټاکنو نتایج څو پړاوونه لري، او دغه پړاوونه یو څه طی شوي دي او څه پاتې دي. په مرکزونو کې، په محلونو کې رای شمیرل شوي دي، او دغه اوس باید مرکز ته هم تر ډیره پرې د تر 90% پورې رسیدلی دي. هلته باید هغه شي د شکایتو کمیسون پروسه لا تر اوسه نیمګړې ده، نوی ور باندې پیل شوی دی، دا رای باید پاکې شي، واغه نه وروسته هغه ته ځي. خو د دې زما شخصي برداشت دادی چې د ټاکنو کمیسون هغه کم سیاسی برخوردونه یا سیاسی فشارونه چې دي هغه لکه چې درکړی دي، او دغه نتایج په ډراماتیکه توګه پر مخ بوسی، لکه څنګه چې وس کم نتایج راغلي دي، ما ته پایلې بالکل د دې سرچپه ښکاری. وس چې کم دوه مخکخ کاندیدان چې څنګه خودل شي، په شخصي لحاظ ما ته د نتایجو پایلې هغه ښکاری، سرچپه ښکاری. او سرچپه لدې ښکاری چې په دې وروستیو کې که تاسو له رسنیو یا ټولنیزو هغو رسنیو کتلي وي چې شله شبکو د ډاکټر صاحب عبدالله کتنه، د هغه ارګ ته ورتک، او د زلمی رسول سره کتنه، او لدې خوا دغه د دې نښې کوي چې یو څه فشار شته، یو څه خبره شته ده چې دلته هغه کوي. د ډاکټر صاحب اشرف غنی دا خبرې چې زه دویم راوند قبلوم، دویم راوند ته ځم، خو مصلحت نه منم. دا څه معنا ده؟ ولې دای د مصلحت خبره کوي؟ آیا په ده کوم فشار راغلی دی؟ نور ولې دا خبره نه کوي چې موږ دویم راوند ته ځو خو مصلحت نه منو؟ دای چې دا خبره کوي ضرور په ده باندې څه فشار راغلی دی. داسې سرکونه زه د یو هغه په توګه داسې وایم چې ممکن ټولو دا درک کړی وي چې یو ځانګړی کس ګټونکی دی او نور ټول د دې یو ځانګړي کس په هغه باندې سره یو کېدو ته هغه شوي دي چې دا چې کوم فشار دی څه خبرې دي دا به وروسته پړ.
یعنې فکر کوئ راتلونکی حکومت به مصلحتي حکومت وي؟
زه یوه خبره خو په ښکاره وایم چې افغانستان لا اوس هم هغه دور ته نه دی رسېدلی چې موږ دې له مصلحتي حکومته سل فیصده تېښته وکړو. لا دې ته د ساتلو دپاره او د حکومت د چلولو دپاره که هر څوک دا ټاکنې وګټي هغه دې ته په یو لحاظ نه یو لحاظ مجبور دی چې تر یو ځایه پورې باید مصلحت وکړي، له دې پرته امکان نه لري.
دوستانو د ځوان فکر خپرونه وه چې بلخ ولایته ځانګړې شوې وه. په خپرونه کې راسره هر یو میلمه زبیح الله احساس، حسن جلالزی، سید احمد سادات او همدارنګ عتیق الله نوی را سره په خبرونه کې میلمانه وو. تر بل خبرونه چې بیا همزه او یا همزه ما بل همکار استاسو چوپړ تاسو په لوی چختن مسپار.
له مزار شریف مو د مجیب الرحمن حبیب زی په کوربتوب دغه بحث واورید چې په افغانستان کې په انتخاباتو کې د خلکو پرګډون باندې تمرکز وو. دغه بحث د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو د مقدماتي نتایجو تر اعلان مخکې ثبت شوی وو. اوس خبر شو د ازادي راډیو درنو دوستانو د خبرونی په څو نورو ثانیو کې په تاسو ته د افغانستان او د نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې سي. د ری خبرونه پیل کیږي، نور سره اوسئ.
ازادي راډیو د بی طرفه